دا مشال ریدو دا محل په خبر کې دا مازیګر سلور بجې دي په روانه خبرونه کې زګل ایاز او شاین بنری درته هر کلی وایي دا مشال ریدو ځانګړي خبرونه دوام لري په روانه غړې کې د یو سو رپورټونو ترڅنګ یو ځانګړي خبرونه تاسو لپاره راوړی دا چې د کرونا وایرس وبا پر وخت کې هنرمندان څنګه ژوند کوي کوم ستونزو سره مخامخ دي د خبرونه هم د خبرو خولمړې و د دې سات تازه خبرونه لشاین بنری وو
پاکستان کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو شمیر 1,06,000 ته رسیدلی دی. د مالی کال 2020 یوویشتم لپاره د پاکستان مرکزی بودیجه یعنی فیډرل بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کیږي او امریکا ویلي له عراق د پوځیانو وستلو ته ژمنه ده. د خبرونو تفصیل پاکستان کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو شمیر 1,06,000 ته رسیدلی دی. د حکومتي ویبپاڼې د تازه معلوماتو له مخې تر نن ورځې 1,05,933 کسان په کورونا اخته شوي او د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 2,400 نه زیاتو کسانو ژوند بایللی، خو له 3,000 زیات کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. هلته په افغانستان کې نږدې 3,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. جانز هاپکنز پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې کووډ 19 ناروغۍ په افغانستان کې د 3,086 کسانو ژوند اخیستی، خو 3,323 کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. د جانز هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر دې مهاله نږدې 5.5 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د مالی کال 2020-2021 لپاره د پاکستان مرکزی بودیجه یعنی فیډرل بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کیږي. د پاکستان د سرکاري رادیو تر مخه د قومي سملې غونډه دا وخت په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د بجټ د مسودې یو کاپي سنټ ته هم لیږل شوې. د ډرسمن خان پولیس وایي د امنیتي سرتیرو په یو کاروایي کې د طالبانو یو مهم قومندان سمید الله محسود وژل شوی دی. پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې تېره شپه ترګرې د مخنیوي سانګې د ټانګ په برخیل پړ سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. بیان زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې طالبانو یو مهم قومندان سمید الله محسود وژل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه طالب قومندان د یو پوځي کرنل په وجنه کې ککړو. طالبانو لددی عملیاتو خپل کماندان د وجنې پاړه سندې ویلې. د خیبر د جمرود په ولو میله کلی کې په یو کوهي کې رساب باندې دوله کبل شپک کسان مړ شوي دي. د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر مشال ریډو ته ویلي چې نن سهار د جمرود په ولو میله کلی کې ځینې ځایي کسانو د یو کوهي جوړوالي لپاره جنریټر ورکوس کړی وو او مشینري چالان کړی وه. نوموړي زیاته کړې ده چې د تیلو د لوګي له کبله دغه کسان بې هوش شوي وو. د ډیپټی کمشنر په وینا د 3 ساعته خواري او کړاونو وروسته په کوهي کې موجود نه کسان راوستل چې شپږ ترې وروسته په روغتون کې مړ شو او د دریو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې د زپل شو کورنۍ سره به مالی مرسته کوي. امریکا ویلي له عراق د پوځیانو وستلو ته ژمنه ده. دا ژمنه د عراق او امریکا ترمنځ د جون په 11مه د ویډیو له لارې د ستراتیژیکو مذاکراتو وروسته مخې ته راغلې ده. د مذاکراتو وروسته په شریک بیان کې ویل شوي چې له عراق د امریکایي پوځیانو د وستلو لړۍ به روانه وي. روان کال د جنوري په میاشت کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د مهم ایرانی کمانډان قاسم سلیمانی د وژنې نه وروسته د عراق د پارلمان غړیو هم د امریکایي سرتیرو د وستلو غوښتنه کوله. په شریک بیان کې ویل شوي چې د اسلامي دولت خطر له منځه وړل شوی نو پوځیان ځکه وستل کیږي. په بیان کې د پوځیانو د شمیرې وستلو د نیټې په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی او بس دومره ویل شوي چې دا کار به په راتلونکو میاشتو کې ترسره کیږي. امریکا ټینګار کوي چې په عراق کې مستقل پوځي حضور نه غواړي او عراقي حکومت ویلي چې د هغه ځواکونو حفاظت تجمن دي چې د اسلامي دولت پر ضد د امریکایي فوځي ائتلاف برخه دي. دا د دې وخت خبره.
مشال ته تاسو غوږې قدرمنو اوریدونکو، نن د جون په 12مه له ماشومانو سختو کارونو اخستو د مزدورو د ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې په وینا د کرونا وایرس وبا له وجې عمومي روزګارونه زیانمن شوي او ډېرې کورنۍ داسې هم دي چې کاروبارونه ولاړ دي. نو ډېر امکانات داسې دي چې د ماشومانو د خواري اخستونکو شمیره ډېره زیاته شي. موږ د مشال رادیو خبریال شانواس ترکزی چوکه درته ورغلی او ماشومان سره یې پر دې موضوع خبرې کړې چې ولې د یو تنور د مالک اچ ورسره ماشوم په اجرت کار کوي خبرې کړې دي او دا راپور یې رالیکلې دی چې د هغه په غږ پیلېږي.
عارف لسکلن ماشوم دی او په شو قدر کې د ډوډو په خولو په یو تنور کې په 2500 روپۍ د سحر تر ماخامه کار کوي.
عربا تکلا شاله کپنی دی
د جون دولسمه هر کال د ماشومانو د شقه او یا سخ کار په ضد ورځ مانځل کیږي. خو عارف او یا د تندور مالک ته په دې اړه هیڅ معلومه نه و. عارف ته په دغه دکان کې یوازې د اوړو نه پیړي جوړول حواله دي.
دو کال بکیږي
لیکن څه څه دی په ټول تندور کې
پیړې او خمیرو نه لیک دیو
ډوډۍ نه شپورې کول
نه
لار دې څه کار کوي
دا سان سے انت اور سے کار کیوں سے جے کو لمن لتر لکنو
ہاں انور نے رشتہ
ہاں
سو دی
درے
اگے سے سکے
یہ کلال سے یہ ہر گاڑی چے
ہاں تو گڈی رکوٹ ہے کنا تو سکول نہ
نہ
سکول نہ
پریخن
بول
کلام المو ہے
تو مل مو ہے
پریخو دی کار تو دل تیرا سم دل دکار کو
تو پیسے چا لو ورکے ما
لارد
100 روپے ورکے
یو نیم سر
او پسته نو
سل زوان
باغې ته بیا سکه
چشمه سوال
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ته جون په 12مه په یو رپورت کې اندېښنه خولې چې د کرونا وایرس وبا له وجې په نړۍ کې له ماشومانو څخه د سختو کارونو اخستل خای زیات شي. یونیسف وای په تیر خوشه 12 لسیزو کې په نړۍ کې په ماشومانو د شاقه کارونو په ضد لوی پرمختګونه شوي. خو د جهاني وبا له وجې د اقتصاد اغېزمنېدو او د بیروزګارۍ زیاتېدو له وجې کورنۍ له مالي ستونزو سره مخامخېږي. نه کلن وقص د کتوزو شوقدر اوسېدونکی دی او دا هم د شوقدر نه پینډي ته تلونکي د ګاډو په اډه کې شملې خرڅوي.
سکول میں مجھے چھٹیاں ڈریم کے سبق چلا دی جان چھٹی کم سالور بجی دو سو گٹم کل دو نیم سو ٹول پیسے ہم لوار کم بس کل ٹول وار کم یا بکے مارے لس پیرا کی کل پہلو گانا چپس ہو کل پہ چپس ہو
ملګری ملتونه د ماشومانو شاقه یا سخکار هغه مزدوری ته وایي چې له ماشومانو د هغوی کوچنیوالی د هغوی پټ صلاحیتونه یا استعدادونه او وقار ورڅخه اخلي او د هغوی بدني او ذهني ودې ته زیان رسوي. او په بل معنی کې وایو نو د کار نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په خبره هر هغه کار چې ماشومانو ته ذهني بدني ټولنیز یا اخلاقي زیان رسوي او یا خطرناک وي ورته د ماشومانو سخت کار ویل کیږي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په وینا په نړۍ کې شاوخوا 1.25 میلیونه ماشومان د شاقه او یا سخت کار ښکار دي. له دې څخه شاوخوا نیمای یعنی 3.5 میلیونه ماشومان په خطرناک کارونو کې بوخت دي. د ډوډو د تندور مالک احتشام د پېښور پوهنتونه د 14 پورې سبق پوره کړی او دی وایي سږ کال د کرونا وبا د وجې د لګېدلي لاکډاون په دوران کارونه ډېر خراب شوي. نو په دکان کې ورسره د عارف نه علاوه دو نورو ماشومانو هم کار کاو او هغه چټي کړي.
شاګردان دغه ماشوم له 300 روټۍ وړو بل دلته پاتې کیږي دلو نیم سوا روټۍ چې په مونږ غي
تر فوډر ماشوم هم دی ګنه ته مې نه خپل سکول مور سره وای او دا
بس پلار ته مول ډیر بل خو پلار و چې غریبیم د سبا کو
څه ورته ویلې پلار
مونږ ورته د ته چرته مونږ خا یا جمعات ته لګه ک سکول نی نور سنی نه هغه چې را بس هم دی ته مریض کې غریبی نه نور سنیشته
دا خو هغه چړلې بر کفن راځي نو دا خو ډیر ماشوم دی ګنه
نه نه دې هم دا ته شته نور سخت کار نم په خپل کو
ها وا دې کې څه سخت سخت کار دی تاسو
دې کې دا په خول سخت کار دی. هلته خمبيران د ټیم درې سالور خمبيران وال دی دا وب ټوله ولاړه دې کې بعد دې کې دا کې ناس ته نشته.
د پاکستان د شماریاتو نړیواله اداره اوس مهال په هیواد کې د ماشومانو د سخت کار په اړه یو سروې او څېړنه کوي چې لا هم بشپړ نه ده. خو د 2014 کال له اټکل سره سم په دغه هیواد کې ټول 2.5 میلیونه ماشومان سخت او خطرناک کارونه کوي. د امریکا د کار وزارت په 2013 کال کې په خپل کلنی رپورت کې ویلو چې پاکستان د ماشومانو د سخت کار په اړه د کار د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو یو شمیر قوانین منظور کړي. له دې پرته پاکستان په وفاقي او صوبایي سطح هم د ماشومانو د سختو کارونو په اړه قوانین لري. په پاکستان کې په وفاقي او صوبایي کچ د ماشومانو د مزدوري او کار په اړه تر ټولو کم عمر 15 کاله ټاکل شوی. په وفاقي کچ د خطرناک کار لپاره د ټولو کم عمر 15 کاله، خو په خیبر پختونخوا او سند صوبه کې 19 کاله او په پنجاب کې 18 کاله ټاکل شوی. یونیسف د COVID-19 یا COVID-19 وبا له وجې د ماشومانو د مشقت او مزدوري کره اټکل نشي وړاندې کولی، خو وایي د کورنۍ او بېوزله کېدل یا د هغوی مالي مشکلات ماشومان کار ته مجبورولی شي. چلو وجې په نړۍ کې په سختو کارونو کې د اخته ماشومانو شمیر لا زیاتې دی شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي، خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو ورپسې کړي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په ښار او بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډی کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستریخانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي، خو یاسر او آصف خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ دا رپورټ.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه، بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي شار د پیروادای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه، بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي، ریډا چلای منګه غونډ لین دین د دې جنا زمنګ روان دي. دلته نه موږ کارای مرکو او آر څه د دې جنا چلو. نظام زمنګ د دې جنا د موږ غریبی دا زمنګ دا استاد دی. استاد هم خو استاد دی، نه رااله والا کینا کنځلې ډیر استادان موږ لیدلې دي چې کنځلېم کوي والم کوي. موږ 200-300 روپۍ راکوي، زمونږ گزارا او لین دین پہ روان دي.
دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې تر پنځمه سبق ویلی، خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولی.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم، فوجي به جوړ شم، فوجي نه ډاکټر به جوړ شم. او مونږ سره رپو گنجیش نو پلار مړ شو او مونږه دوارونه یو خور ده. او زه دلته راغلم او دلته استاد سره کار کوم. استاد ما خواهش ده زیاده مستریانو چل یاد کما. استاد مونږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو، ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي. د دې د سکول وسایل نو دي. اوس کار شوق و چې زک منکاری زکو ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاری زده کوم. روټیم په ټیم مرګم، روټیم خا خوري بوټان څه په کاری زه ولالم، کپڑے ملالم، اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم. او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپۍ ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد. ما دا غونډو استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړئ، سختی ونه کوي.
په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال اړیو ته تاسو غواګي. قدم نور کوم د پاکستان وفاقي حکومت د راتلونکي مالي کال 2018 یوشتم لپاره بجټ وړاندې کوي. پرونده خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ اقتصادي سروې وړاندې کړه. د دوی تر مخه د کرنې څانګې وده مثبته وه او نورې تقریبا ټولې څانګې منفي وې. د اقتصادي سروې نورې مهمې برخې څه دي؟ د پامیر ساحل په دې رپورټ کې
د پاکستان حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2020 یوشتم مالی کال بجټ په داسې حال کې وړاندې کوي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند اقتصاد ځپلی دی او د هیواد پیداواري نظام یې تقریبا درولی دی. د جون پر 11مه د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د 2019 شلم مالی کال اقتصادي سروې رپورت وړاندې کړ چې پکې راغلي چې زیاتره څنګه تاواني شوي. البته په ځینو برخو کې اقتصادي هلې ځلې خوي خو ټاکلې موخې یا هدفونه یې ترلاسه نه کړای شول. په پاکستان کې عموما د ختمیدونکو مالی کال اقتصادي رپورت د بجټ تر وړاندې کولو یو ورځ مخکې خبريږي. دا رپورت د راتلونکو مالی کال د بجټ لپاره د اټکل او لومړیتوبونو ټاکلو لپاره کاریږي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسي. حفیظ شیخ په اسلام آباد کې د اقتصادي رپورت وړاندې کولو پر مهال خبريالان ته وویل د ګټو وفاقي ادارې فدرل بیورو آف ریونیو یا اف بی آر د کورونا وایرس تر وبا مخکې د شاوخوا 4200 ارب روپیو د آمدن یا ګټې هدف ټاکلی وو، خو د ټولبند او اقتصادونو درېدو له وجې 3900 ارب روپۍ ترلاسه کړې چې د 800 ارب روپیو د تاوان ښکارندوی کوي. شیخ ویل د کورونا وایرس تر جهانی وبا او ټولبند مخکې د پاکستان اقتصاد د خوالي په حال کې وو. د 2013 زیږیز کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف واکمن شو او ائتلافي حکومت جوړ کړ، نو له هغه وخت راهیسې هیواد له لویو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ و چې د هواري لپاره اسلام آباد نه یوازې له چین، سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو څخه په اسانه شرطونو پور واخیست، بلکې د پیسو نړیوال صندوق IMF ته یې هم مخه کړه او د یو لړ اقتصادي او مالي اصلاحاتو له ژمنې سره سم یې ورسره د 3 ارب ډالرو د پور موافقه وکړه. حفیظ شیخ ویل جهاني وبا د پاکستان اقتصادي وده خورا زیاته اغیزمنه کړې ده. د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار وویل دا ډیره ګرانه ده چې پر اقتصاد د کورونا وایرس د وبا او د ټولبند د اغیز پوره پته ولګي، خو اټکل دا دی چې د پاکستان ناخالص ملي پیداوار یا جی ډی پی د شاوخوا 3000 ارب روپیو تاوان کولی شي. حکومت د 2019 شلم مالی کال لپاره د اقتصادي ودې هدف 3% ټاکلی وو، خو دا وده منفي 0.4% ته ښکته شوې. شیخ البته وویل چې د کرنې څانګې 2.6% وده کړې، خو د 3.5% ټاکلی هدف یې پوره نه کړی شو. شیخ وویل صنعتي څانګې هم د ټاکلې 2.3% ودې پر ځای تاوان کړی او د خدماتو څانګې وده هم د 4.8% هدف پر ځای منفي 3.4% وه. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا او ټولبند له وجې په راتلونکي مالی کال کې د اقتصاد پراخېدو پر ځای د منفي 0.4% تاوان اټکل کړی، خو د پیسو نړیوال صندوق په ناخالص ملي پیداوار کې د منفي 1.5% او نړیوال بانک د منفي 2.6% تاوان اندازې لګولې دي. شیخ ویل دا په سمدستي توګه ګرانه ده چې د دې اقتصادي تاوان له وجې په پاکستان کې د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو سم اټکل وشي. د پاکستان د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ د راتلونکو مالی کال بجټ ته د کورونا بودیجې نوم ورکړ او زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي چې د وبا له وجې د اقتصاد او ولست د اوختي تاوان پوره کولو هڅه وکړي او اقتصادي بیا رغونې ته مخه کړي.
پامیر سایلو چې تاسو رپورټ نه کوم، په پاکستان کې د جون میاشت په لومړي یولسو ورځو کې د کورونا وایرس د 3500 نه زیات نوي او مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ورځو کې د وایرس نه د 900 نه زیات کسان مړه شوي هم دي، خو په دې مقابله کې د مې په میاشت کې دا شمېره کمه وه. پاکستان کې ډاکټران په هیواد کې د کرونا وایرس زیاتېدونکو کیسونو لویه وجه په لاکډاون کې نرمي ښایي. تفصیل د احمد الله رپورټ کې.
په پاکستان کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې اورس تر بلې اضافه روانه ده او د جون میاشتې په لومړۍ یوولس ورځو کې 3500 نه زیات کسان د وایرس نه متاثره شوي دي. دا شمېره د مې میاشتې د شمېرو قریبا برابره ده، ځکه چې په یاد میاشت کې شاوخوا 4500 کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي وو. د جون میاشتې په یوولس ورځو کې 940 کسان د کرونا وایرس نه مړه شوي هم دي، خو د مې میاشتې په 1.5 ورځو کې 1750 نه زیات کسان ترې مړه شوي وو. د اسلام آباد په پیمز روغتون د انتهایی نگهداشت څنګ مشر او د کرونا په ګډون د نورو وبایي ناروغیو متخصص ډاکټر فضل ربی په ملک کې زیاتیدونکو کیسونو غټه وجه په لاکډاون کې نرمي او خلکو لخوا په احتیاطي تدابیرو عمل نه کول خایي. نو موري د جون په 12مه مشال ریډیو ته وویل
او کوم لاکډاون په ټیم باندې نو شوه او بلکوم لاکډاون شوه او هغه د تزبزب ولا لاکډاون او د لاکډاون چې کوم تعریف ته پاره بنیا چته پورا نه دی پریوته، نه حکومت څنګه دا او نه عوام سره څنګه دا ورته دا وڅ چې ډیر زیات انفیکٹ شوی دی داغه وجه دادا چې د روزي په اخیری هفته کې او بیا اختر کې لاک ډاون بالکل چت شو او خلک په زرګونو په لکونو تعداد کې بازارونو ته راووتل او ډېر زیات تعداد کې خلک چې انفیکټ شوي دا کرونا و تقریبا هر کلی رسیدلې ده.
په ملک د مثبتو کیسونو شر زیاتېدو وروسته حکومت فیصله کړې چې په کومو سیمو کې به زیات کیسونه مخې ته راځي نو هغه به بندوي. او دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د جون په 11مه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل څومره هم دکانداران دي یا ترانسپورټ سره تړلې شوي خلک او یا کارخانه دار دي چې څوک به هم په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي نو حکومت به یې دکانونه ترانسپورټ او کارخانه بندوي. که په یو سیمه کې کیسونه زیاتېدل او ځایي خلکو احتیاط نه کوو نو هغه سیمه به هم بندو. زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې اولس ډېر د لاپرواهۍ نه کار اخلي. نو زه ټولو ته ویل غواړم چې اوس به موږ سختي کوو. د وزیر اعظم دی بیان په حق له اپوزیشن ګوندونه وایي که حکومت سموده وړاندې د کرونا وبا خورېدو او لاک ډاون کې د نرمۍ د نتیجو جایزه اخستی وي نو نن به حالات بدل وو. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ خواجه آصف د جون په 11مه د قامی اسمبلۍ غونډې ته وویل په ملک کې ډېر په تیزۍ سره وایرس خورېږي خو حکومت تر اوسه څه قامی پالیسي مخې ته رانه وړه. حکومت د ناسمو فیصلو له وجې نن ملک دې حال ته رسېدلی دی. د فروری په 26مه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی او 1 اپریل پورې په ټول ملک د کرونا وایرس نه د متاثره کسانو شمیره شاوخوا 14.5 وه او 3.5 زیات کسان ترې مړه شوي وو. خو د جون 12مې پورې دا شمیره شاوخوا 1,06,000 ته رسېدلې او د مړو شمیره 2,4 نه اوړېدلې ده. دې تر څنګ د 40,000 زیات کسان د وایرس نه رغېدلي هم دي.
امدلو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو قدرمن کو په پیښور نه یوازې یو تاریخي ښار دی بلکې دې ښار د ټولې سیمې په کلتوري ودې او تهذیبي پرمختګ کې یو مهم کردار لوبولی دی. پیښور له مرکزي آسیا او هند تر منځ د یو پل کردار ادا کړی او د دې ښار یو شمېر هنرمندانو په هندي سینما کې د ځان لپاره یو لوی نوم هم ګټلی دی. نن هم په دغه ښار کې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو پخواني کورونه موجود دي چې د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د پیښور تاریخي اساسات څنګه خوندي کېدی شي در د شاهین بنیری دا ځانګړی راپور ورو. پیښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمیرل کیږي چې د بار بار یرغلونو باوجود له پیړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولي او خپل بام ته رسېدلې دی. د تاریخي ښار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پرېښې دی او د ادب، هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولي دي. د هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنا او پریتوی راج کپور د پیښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونا د خار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هیریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پیښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پیښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحید الله خان وایي
څنګه چې تاسو ته پته دنیا ته پته چې د پیښور او د بالیوډ رشته چې کوم دی هغه انتهایی مضبوطه ده. د هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پیښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي او د هغه خلک دي چې دوی د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا ویم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شو، دغه شانتې ونود کھنا د دې تعلق هم د پیښور سره، انیل کپور د دې پلار چې کوم دی دغه پیدایش هغه هم دلته کې و، امجد خان د هندوستان فلم انډسټری کوم دی یو لوی نوم و، شاهرخ خان پلار تاج محمد خان هغه دلته کې پاتې شوی دی، دغه شانتې منوج کمار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دي. ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندوستان فلم انډسټری له ډېر لوی لوی نومونه فلمونه ورکړي دي. پائے کے کبھی کبھی دے، پائے کے مقدر کا سکندر دے، پائے کے چکم دے نو بازار فلم دے، دد تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا ماسرے نو دغشنت منوج کمار تعلق چکم دے غیب ٹاباد سرے دے، نو وینا مقصد میں دو چیز دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندھے دا پختونخوا عمومی اور دا پیخور سے کم دے ڈیل وے احسانات دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری کم دے اگوی اکنالیج کیم پدی وجہ پانے آغا خلق چی کم دے دا پیخور خلقو سرا اور بیا خصوصاً پختنو سرا ڈیر زیادت مینہ اگوی کی
شکیل وحید الله خان وایي چې د پېښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو ښه کولو کې یو مهم کردار لوبولی شي ځکه چې دا د یو شمیر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډیر د مینې تړون لري. نوموړی زیاتوي ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونه په ړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی. د وینود کنه کور وو خو په هغه باندې اوس یو لویه پلازا جوړه شوې ده. دغه شانتې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو. هغه باندې چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاهروخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې هغه کور خو موجود دی. دغه حالت هم چې کوم دی نو ډیر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته خصوصاً آرکیالوجي ډپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکویسټ وکړو چېرې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکارې چېرې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړئ. خو افسوس دا چېرې د موجوده حکومت ترجیحات چې کم دی هغه د دې تاریخي مقاماتو ځینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس دا چې کم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا اډر سپیډ سره کوم دی لګیا دی. دا تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباہ کوي. په هغه باندې غړ غړ جدید پلازې جوړي. د دې نقصان غړداري چې د پیخور روان جنریشن ته کوم دی نو د پیخور تاریخ په مکمل تور باندې تباہ او برباد به ملایويږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پیخور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملی کړي. نوموړی زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خو تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو ښار ده. په انګریزي کې موږ وایو چې دا یو لیونګ سیټیز ده. کرازی 2500 کاله تاریخ لري. دا داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غړ هر یو وخت تاریخ په پیښور کې موجود ده. دا ثبوت موږ ته ګورګټرې نه ملو شوي. هلته کې آرکیولوجیکل کودیانې موږ کړي دي نو هلته موږ ته پوره تاریخ ملو شوی چې دې کې مهمه خبره دا ده چې پیښور چېرته اجاړ شوی نه ده، ختم شوی، تباه شوی نه ده. دا په هر کال کې په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد ښار پاتې شوی. پیښور دغه یو زیات اهمیت ده. او سونه پورې د فنکارانو د هالی ووډ او د مختلف انډیا کې سونه اکتران دي. پیښور هغې د غاړم ډېر زیات زخیز ښار ده. راج کپور تاسو به ته پته وي چې راج کپور اوریجنلی سکم دی هغه پیښور ښار کې سکم دي. د دې ځای اوسیدونکي وو، دلته نه مایګریټ شوي دي، لاړ دي راج کپور هاوس هلته کې اوس هم شته. دلیپ کمار تاسو ته پته د پیښور ښار اوسیدونکي وو، هغه هم دلته کې پیدایش ده، کور یې موجود ده. او شاهروخ خان چې موجوده کوم ایکټر ده هغه هم د پیښور ښار ده. دین علاوه وینود کنه چې ده وفات شوی ده هغه هم د پیښور وو. او داسې نور داسې فنکاران دي چې انډیا او په بالیووډ کې ډېر زیات نوم لري هغه د پیښور ښار دي. نو موجوده په حالت کې موږ سره راج کپور هاوس ته یو او یو د دلیپ کمار هاوس داسې ده چې هغه تاریخي ورسی دي. نو موږ ورته داسې یو پلان لرو حکومت چې لږ د حالات سازگار شي، خوشي د نور ښار پیښور ښار چې کم ده اوس موږ کوم د تاریخي ورثې بحالي کارونه شروع کړي دي هغه لږ یو سمت واخلي. نو موږ د راج کپور هاوس نه پروګرام داسې لرو چې دینه یو عجائبگر جوړ کړو او داسې موږ خپل حکومت کې ماسٹر پلان کې دلیپ کمار کور ته داسې یو پروګرام لرو چې هغه کې هم زموږ د دلیپ کمار یا د فلم یا د موویز د پرسنالټیز یو ګیلری جوړ کړو.
د هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خان وایي چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندي هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او څو څو ځله د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړي دي. نوموړي د دغه سفرونو کیسه صدا سي کوي.
بمبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دی نو ښه ټیک ټاک عزت یې موږ راکړی دی او چې لاړو نو هغه سره چې اردو کې موږ خبرې کولې نو هغه به فورن چې کوم دی نو یو ریکوست به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کښېنو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ما ته د خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري. بل زه تاسو ته یو بله خبره کوم. ونود کھنا سره چې کله زموږ ملاقات وشو د هغه په سترګو کې اوښکې وې. هغه وایي چې ما پیښور نه یې لیدلې ما ته نه شي یاده چې کله موږ ته راته غاړه وته نو هغه وایي چې ستاسو نه کوم خوشبو ما ته ملو شوه همدا خوشبو چې کوم دی د پلار په غېږه کې هم ما ته ملو شوې وه. رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو دا هغه ډېر زیات ښه فیلینګ وو. د تلو نه مخکې چې کله زه تلم نو رندیر کپور سره زما په فون باندې خبره شوې وه. هغه وایي چې تاسو کله راځئ بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې موږ لپاره زمونږ د پلار نیکه چې کوم کور دی په ډکینال بندی کې د راج کپور کو دی کور موږ له دغه خوره لازمان راوړای نو دغه خوره بیا چې کوم دی په خپل ځو کور ته لاړم یو سایډ ما وکنه او هغه خوره مې راوست هغه مې یوړه چې کوم ټایم کې ما یوړه نو هغه سین د کتو رندی کپور هغه خوره واغشته او هغه په سر کې واچوله او خپل کوم ځای کې چې موږ ناستو نو پاره کمره کې زه په ځای چې کوم دی هغه تقسیم کړه. په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلم نو ساگر سره دي چې چا تعلق هغه د ټیم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوش کومار د تو کالو چې دي ځین تلو نو چې زه کله د بفینا راتلم نو هغه ټیم کې ماته یاد شي چې کار ماته आवाज وکړه چې را نو وخت کیږي قافله تیار ده نور هغه چې ماته سنیا دیږي او د خور په غاړه زناستم د هغه خور چې کوم دی او به کوم مل مروړم دا په ما باندې لوی اسانی ما خصوصا تور باندې خپل یو مرګر ته په پټاباد کې ریکوست وکړ چې تلاټ شه بفیتا او بفه کې چې کوم دی د غخړو ګورو چې دا په کم ځای کې نه دا غخړ نه عمره چې کوم دی ته اوبر وړې نو په هغه ټیم کې تقریبا 6 لیټرو ټپکا غي ډک کړو او چې کله ساګر سپ تا غه ټپکه مونږ ورکړه نو هغه ټپکی ته غدا سه ورته غړ وته چې لکه یا غه د بفې چې ته زوړ دوست ورته غړ وتی او یا چې ته دغه زړی یادونه سره
د پیښور مینې دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راښکلي دي او د هند او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو او جنگونو باوجود په دوی کې ځینې بیا پیښور ته ستانه شوي دي او د ښار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلي دي. شکیل وحید الله خان په دغه اړه نور وایي.
اوس پورې چې کوم دی نو دلیپ کمار صاحب د تګ نه بعد صرف دوه ځله چې کوم دی هغه پیښور ته راغلو چې یو ځل هغه خپل کور ته په تلو کې کامیاب شوی او کتوله او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو رش ډېر زیات وو نو هغه ونه کتلی شو. د دې نه علاوه چې کوم دی د راج کپور زامن رندیر کپور او رشی کپور هغوی چې کله د هینا فلم اډیشن د پاره د زیبا بختیار د پاره راغلي وو کراچۍ ته دوی بیا په خصوصي اجازتنامه باندې پیښور ته راغلي وو د خپل پلار نیکه کور کتو لپاره. دوی راغلي وو 1990 کې رندیر کپور او رشی کپور هغوی د دې باقاعده ویزیټ کړو او ششی کپور صاحب چې کله زه ورسره ملو شوم په هندوستان بمبئی کې نو هغوی دا خواهش ظاهر کړو چې که جند وفا وکړه او صحت اجازت راکړو نو زه به پیښور ته لازمن ځم. خو بهرحال هغوی بیا وفات شو په 2017 کې نو هغه خواهش د هغوی هم هغه شانتې پاتې شو. دغه شانتې چې کوم دی امجد خان هغه خو راغلی وو په خپل بچپن دور کې راغلی وو څو څو ځله د هغه له ماما اوس هم دوکانونه شته نوالټی سینما سره د فوټوګرافرۍ نو اوس هم چې کوم دی له ماما هغه زامن هغوی سره کله نا کله ملاقاتونه وشي. نو د شاهرخ خان چې کوم دی دا غد دې زیات خوښ ته چیرې زه پیښور ته لاړ شم نو زمونږ خپل کوشش د دې کونسل داري چې کم از کم د غرابې تیرې موږ په دې طریقه باندې مضبوط کوم.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې اعلان کړی وو چې په پیښور کې د دلیپ کمار کوربا جوړوي او یو میوزیم به پکې پرانیزي خو دغه پلان لا عملي شوی نه دی او د نور یو شمیر اداکارانو کورونه هم د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. د
مشال اډیو خدمات اوریدونکو د مشال اډیو ځانګړي خبرونه دوام لري. لژمن سره سم وزرته ځانګړي خبرونه در خبرو چې کورونا وبا حالاتو کې هنرمندان څنګه ژوند کوي، اغوی کم کم مشکلاتو سره مخامخ دي. دا ځانګړي خبرونه سراج زهیر جوړ کړی دی. نو راځي چې دې خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو.
جګرانو اوریدونکو، زه سراج زهیر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو طرف ته کرونا چې کوم په پاکستان کې دا وبا راغلی، دا د دې د وجې کاروبارونه بندي، روزګارونه بندي، د هر چا کاروبارونه چې دی هغه تړل شوي دي، لاکډاون دی په ځینو ځایونو کې. نو بل طرف ته که موږ وګورو نو چې کوم د پښتو د فن سره تړلي خلک دي، هنرمندان دي، اداکاران دي، د ډرامو په خاص طور باندې، د هغوی په خبر چې هغوی هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او ژوند یې ډېر په کړاوونو باندې تیریږي. دغه لړکی مانن د دغه فنکارانو سره، هنرمندانو سره پروګرام را جوړ کړی دی او د دې په دې مشکلاتو بور سره خبرې کوي چې دوی په خپل مشکلاتو باندې سوې او ژوند یې څنګه تیریږي. نوړم به مونږه زرداد بلبل لورزو. زرداد بلبل چې دین واغه د پښتو ډرامې د فلم اداکار دی، داغه سره خبرې کوي چې اوی سوي. زرداد بلبل سي تاسو سوي، تاسو ژوند سومره غیزمن شوی دی په دې کرونا وایرس کې، او تاسو آیا ډرامې جوړیږي کنه جوړیږي سوي په دې باندې؟
سرا ظهیر صاحب، تاسو ډیر مننه، ډیر مننه چې تاسو زموږ د فنکارانو پښتنه وکا. دا کرونا چې شروع شوه دا دین تقریبا مخکې زمون په فن باندې زوال راغلې دي. که زمون پی ټی وی دی په هغه کې هم کار نشتا، که زمون نشتر حال دی د تیرو پیزو شپږو کالو راسه هغه هم باندې. نو د فنکار مثال خدا کب دی چې دی په ابو کې وی نو ژوند دی، ابو نه چې بهر شي نو دا مړ شو. نو چې دا فنکار کار نی نو د دو کچن به څنګه چلیږي؟ نو په دې کرونا کې نه موږ سره مرکز حکومت سکړی دي او نه دا کے پی کے حکومت سکړی دي، د سره د فنکار تپوس پکې چانه دی کړي.
بلبل صاحب، تاسو ته بچا غا 150 روپۍ کما د کلچر ډپارټمنټ یا د کم د کلچر څنګه د غوی د اړه چې تاسو ته 150 روپۍ ملاوي دي، نو اولی هغه بند شوی دا
دا هغه خو ډیره مودو شو چې هغه بند شوی دا ثقافت کې زنده امین په نامه باندې دا زموږ یو ایواړو او هغه ختم کړی دی. اوس اسم کلچر تر اوسه پوری اسم مولا نه دی کړی.
نو ژوند مو بیا څنګه تیریږي؟
ژوند خو بس پدې تیرو چې یو خو فنکار سړی د چانه سامان هم نشي اغشتي. کتاله سامان درکوي نو 200 خو تاله تصویرانو باسي بیا په نیټ ورکی. نو فنکار خوار خود په خپل جامه میریږي، په خپل پوزیشن میریږي. دغه په پجیب کې روپۍ نه وی خو پوزیشن با الحمدلله دې د افسرانو کوي. ولی چې دا د سکرین کاسته دی په سکرین راځي، نو بس خلګونه کارجونه مرجونه راغونډي او غزان په ساتي په دک باندې جون روان دي او احتجاج خود کولې نشي کوي. احتجاج کې غډار دي جیل تا چي.
بلبل سي پدا سي حالاتو کې کمی چې تاسو خبرې کولې، نو تاسو د پښتو فن او د پښتو ډرامې او د پښتو دی هنر ته څنګه ګوري؟
سراج صاحب، تقریبا 90% د فن خو ختم دي او فنکار له خوبل سوور زمنا دی بس سکای موږ اوندا وایو چې حکومتي کسي خو ځخوا کا په پینشن لاړ شي نو پینشن بالي. نو فنکار بس سکای خیر به واړي، چولی خو دې نشي لګولې، نور څه دې نشي کولې. نو اوندا کا حکومت ته اپیل کاونه.
اوس موږ ورزو د پښتو ډرامو سینیئر اداکار، د فلمونو د ډرامو سینیئر اداکار زر محمد صاحب ته. زر محمد صاحب، پښتو چې دا غوي ژوند څنګه دی؟ یوې څومره متاثر شوی دی په دې کرونا وایرس کې؟ د دې دلاسه چکم دا ژوند پټ پوت لري دلې دي او سمره متاثر شوی دي.
سراج زین صاحب، تاسو ډیره مهرباني چې تاسو زمونږه تپوسو کو او زما په خیال چې زمونږه خپل چا تپوس نه کړي، صرف چې زمونږه ډرامي ګوري وا وا را تکي او کبه مونږ ته څه تکلیفې څه مشکلاتې څه تکلیفې څه پرابلمې نو به دې مونږ نه ځان خبرینو. او کرونا نه مخکې زمونږه په کار باندې زوال راغلی، ټلویزیون بند دی، نشتر حال بند دی، ریډیو پاکستان کې ډرامې نشته دی، سٹیج ڈرامی نشتا، نور داسې سه ایکٹیویٹی نشتا، خو مشکلات ډیر دي. ما ته ډیر نشته دي خو زما نور مرګرو ته ډیر زیات مشکلات دي چې هغه زه وګورم او هغه خپي لاغه سه مسلې زما زړه کې چړې خخيږي. ډیر داسې فنکاران شته چې هغه غریبانان نه چانه غوښتي شي او نه چاته خپل فریاد کولی شي. او یو تپوس زمونږ باچا خان مرکز وکړو الله دې بچا خان مرکز آباد او خوشحال ساتي. هغه زمونږ تپوسو کو او ډېرې خاموشي سره مونږ راوختلو او دا د روجو فوډ پیکیجز مونږ لا اوس راکئ او حکومت پاکستان زمنگ تپوس نہ کئی اگر چمنگ نہ کم ٹیکس کٹ گئی تو اگر اگر ٹیکس اگر سونی دا تاجر نم پاکم نہ کٹ گئی چکم ٹیکس منگ نہ کٹ گئی نہ چمنگ نہ ٹیکس کٹ کے نہ منگ لکھو بے سمارات را کر زمن کو سے تپوس ہو کا زمنگ تپوس میں پوس نشتا نہ پدے بانے زمنگ دا حکومت نہ ڈیرا سخت گیلا دا سخت گیلا دا دستاسم ډیر شکر گزار ما چتاسو منگ لا وخرا کو آباد و خوشحال سی مننا
جگران اور ردن کو دفنکاران و سردا پروگرام روان دے اس وقت شوے دے دے یہ وڑے شانتی دمی اور دم کے تو گلزار علم دا خوگس اندر اور
جن وطن کی اما یا فنکارا مات وطن سا سنا غم جن سا سنا او گگا مات وطن سا سنا غم جن سا سنا او گگا جن دشت پسند رو پسمرما یا فنکارا مات وطن سا سنا غم جن سا سنا او گگا مات وطن سا سنا غم جن سا سنا او گگا
سندرغاڑے کرن علی ہم زمون سرپتی پروگرام کے گڈون لری د کیران علی په پښتو چې دا غي ژوند سمره اغیزمن شوی دی او سوې په دې حواله سره
زمونږ ژوند خو نن سبا چې دا سمره لاکډاون دی نو ارتستانو باندې دومره اثر پریوتو چې مخکې کڅدسي ډراما وا یا ریډیو پاکستان شو یا سټیج شو یا دین علاوه چې تاسو فنکشن منکشن نو هغه کې به ارتستانو ځان د پارسنه سره پیسې را پیدا کی او د کور خرچه به سره روانه وانه نن سبا چې کوم حالات دي نو په دې حالات چې لري کنه پاکستان باندې زیات اثر لړکو هغه اثر د پلارکو چې ټول پکور ناشتي د هغه خو چې کم دغه کار روزګار او اخ شو به سره نو هغه شو به بالکل پزیو درې دو نو هغه به په دې حالاتو کې سخري نو آرټست دې دې تم ډیر زیات په مشکلاتو کې دي او زموږ حکومت ته دا اپیل دی چې آرټست د پاره چې کنه سن سم مناسب پیکیج دې منزور کړي چې کم اس کم لکه دا نور خلکو ته څومره لکه د حکومت خلې مطابق چې موږ هغه ته 12000 روپۍ میاش ورکو نو د دې آرټست لپاره سن سم منزور کړي چې هغه پیکم اس کم لکه د موجوده حالاتو کې ځان سنبال کړي
تاسو چې کوم خبرو کړو 2000 روپونو دا 2000 روپۍ چې دین زه تاسو ته لکه په دې حواله سره ویل غواړم دا 2000 روپۍ چې کوم دین دا خو د عمران خان وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه اعلان کړی دی هغه غریبانو لپاره روز دیاړی مارو کم چې امروزه مزدوري کوي داغوی د پاره 3000 روپۍ د میاش په سر دی او د سلور میاشو د پاره ول 2000 روپۍ ورکړي نو آیا په دغه 2000 روپو باندې یا 3000 روپۍ به مونږ د میاش په سر واچو نو تاسو په گزاره کیږي
بالکل جی تاسو خبره خو صحیح ده چې لکه ما ته پته نه ما خو دا ورېدل چې لکه 2000 روپۍ میاش دا چې کوم عام خلک دي کنه لکه دا ټیس نه علاوه دا نور کوم عوام دې دوی لپاره ما ویل کې دیشي دا میاشت 12000 روپۍ خو خیر گزاره به پک ما ویل چې لکه گزاره به پک اومم نه کیږي خو هغه به ورسره لګ معمولی دغه کوي کنه سنا سه طریقه بر سره کوي نو زموږ د پاره خدا هیڅ سم نه دی ځکه چې زموږ هو ارتست خو چې دی دغه د پبلک لکه د پبلک ډیماند هغه به د خپل جامه پیزار بس پدې کیسه ته پوره کړی دا سرخی پاوډر شو دین علاوه د کور خرچه شو بجلی بیلونه شو دا هر څه پدې کې راځي نو دا چې دا آرټست لپاره هیڅ سم نه دی هیڅ سم نه دی خو دا هم کوم مناسب پیکج اوشي نو ډیره بخی او زموږ حکومت ته دا اپیل دی موږ بار بار د موږ خپل حق واړو او دا زمو حق ته چې څنګه نور خلک په دې دنیا کې وخت لري دسي آرټست هم نه چې آرټست خلک خوشاله کینو پکه مسکم بیا خو آرټست خو چته مزدوري دین علاوه نشي کولای نه چا کار کولای شي نو موږ اوس جواب وکړو موږ ته څوک جواب هم نه راکوي
اوس موږ د پښتو ډرامو د مشر اداکار اچ مرزانه ته پوس کو چې دا غ ژوند څنګه لري هغه د سمبر مشکلات سره مخ دی
الله دې قدر وکړي خوشاله اوسې چې تاسو دومره زموږ فکر او درد او غم دې در سره اللہ دے خوشحال لے رکھ درمن شی نو جانا حقیقت خدا ری چی مونگ سر واقعی چی نو ڈرامشتا نو ریڈیو نو ٹی وی نو بل سپر اوڑا مونا او زمونگ دا خدا خو دے رہی و عجز تبکر دے رہ جاتا نو حقیقت دا ری چی حالات بس گڑ بڑ دی خسوک مونگ خو چونکی چاہتا بیلیم نشی دے شرما چاہتا سڑے غگم نشی کولی خبریم نشی کولی خفغان پذیر مطلع چی داخل خوشحالی گی ہو خنداگان کی نا مطلب خود حکومت تک نا مثلاً ذاتی سے نیچ تک نا وہ خبر اگر حکومت تا ٹول ناس تھی ٹول خلق کسما قسم ہر طرف تھے مطلب پیکجی ورکڑے رگے ورکڑ فکار جی آرٹسٹ ہم یو مظلوم طبقہ یو غریب طبقہ یو احساس والا خلق تھے مطلب جی احساس نہ ڈکتی دی سر مطلب امداد پکار دی سر چونکہ دی کولی نشی ویلی شی نہ امداد مستحق دا خلق تھی آرٹسٹان دی جیسے کہ دا دیر دا سی دی آرٹسٹان تروس پودا اخبل کورونا غریبانا نشتا دا کرے پا کورونو کی اسی گی روزگار نشتا ریڈیو نشتا ٹی وی نشتا سٹیج نشتا نوس نشتا دا کرونا پا کدا پا کلا جدا مطلب چھو اسلا یو بل دا غر آگے
دا پختو فلمونو او ڈرامو اداکار او دا ڈرامو ڈائریکٹر سجاد تورو سر خبری کو سجاد تورو تاسو رات دا ہوئے چھ تاسو پتی حالاتو کی سو آئے سو مشکلات در تا در پیختی
بس دا دی کورونا وائرس لوجی بیا دل تا دا هنرمندانو سلسلے ام لگی دا سی خینه دی زکه چې کته زمون دا سرکاري تلویزیونو ګوره پی ټی وی او کته زمون نور چینل یو ګوره نو بالکل کار نشته دی تاسو یقینو کې چې د نن یو سلور میاشتې مخکې ما د افغان کونسلیټ کې خپل پاسپورت ورکړ دی اوس پورې هغه پاسپورت ما روانه غشتې شو زکه چې ژوندون ټی وی کې محمد اسماعیل یون سه ما ته ویچ راشه یو ویزیټ وکا او سر ډرامه دا موږ لراکا نو هغه ډرامم اوسه پورې نه قرارداد شوی دی نه زما سره خبرې اترې شوی دی ولی چې زه افغل ابل اعظم ډیر په مشکلاتو ول زکه چې یو لار کې تلم نه راته چې په گورنر هاوس لار شا کله په بل طرف کله په بل چا واپس کړم خو خیر په څه طریقه مې ځان هغه افغان کونسلیټ تور سو هغه وی چې روره ارسه بندي ستا پاسپورټ هم تا ته بالا ملاویږي چې دفتر کولو شي نو دغه شان تاسو سوچ وکړئ چې یاره یو د پاسپورټ د لاسه دونه ستونزې مونږ سره مخې ته دي نو دغه شان د نور سلسلې به څنګه لکه کراچۍ کې که تلویزیون دی یا هلته سړی کار لزی که کوئټا کې دغه شان ته ډرامه جوړې سیریل جوړې نو بالکل جی کارونه ټول دې ټایم کې بالکل نشته او داسې کې ځکه یو سرکاري اهلکار دی نو هغه خو بدای چې هغه ته به د هر میاشت په آخره کې یو تنخواه ملو شي خو مونږ هنرمندانو ته چې لکه زمونږ ذریعه معاش هم دغه دی چې یا ډرامو کا یا سندره ووایا یا چرته ډرامه کې ایکټینګ وکا نو هله به درته معاوضه ملاویږي که د پی ټی وی تاسو قانون وګورئ نو چې تاسو یو ډرامه کې کار وکړئ نو که ښه کار وکړئ نو میجر سپورټ یا لیډ کریکټر د لدر کې گنی بیا سپورٹنگ کیے نو دغه شان الله رب العزت تیو کی چې د هنرمندانو دا مشکلات حل شي ځکه چې دلته خو تاسو ګورئ بار بار زمونږ دا تنظیمونه د کے پی منسٹر صاحب ته همدغه خبره کوي چې یاره د هنرمندانو دپاره او د آرټسټانو دپاره څه پیکیج تاسو ریلیز کړي خو هیڅ همداسې نشته.
د پښتو ټلویژن او سټیج اداکاره ریما خان صاحبه هم موږ سره موجود ده. ریما خان صاحبه تاسو څه وایئ په دې حالات باندې؟
تاسو ته خو پته چې کرونا په وجه باندې ټول حالات خراب دي خو زمونږ د آرټسټانو بیا ډیر زیات حالات خراب دي خو مونږ د حکومت نه دا خواست کوو چې مونږ سره امداد وکړي زمونږ د تپوس وکړي ولې چې مونږ له نور کار کسب نه راځي او مونږ وایو چې مونږ سره دې امداد وکړي مونږ په کورونو ټول کېناستو او مونږ حکومت نه دا خواست کوو بار بار وته هم دا وایي.
اوس وخت شوی دی د یوې وړې شانتې دمې او په دمه کې د نغمې په آواز باندې دا سندره اورو. راځئ تاسو را سره هم واورئ. د پښتو فلمونو او ډرامو او سټیج اداکار نه مخلص هم موږ سره موجود دی. نه مخلص سے تاسو بس وایې چې دا کوم حالات روان دي؟ دا وخت یو طرف ته ډرامې بندې دي، فلم بند دی، سټیج بند دی، او بل طرف ته کرونا ده. نو سوې پدی حالاتو کې تاسو
چرته چې د لاک ډاون خبره ده، زمونږ د کرونا خبره ده، نو پدی کې د ټول نه زیات چې څومره خلک متاثر شوی پاره کې یو آرټست هم دی، زمونږ د پښتنو هنرمند هم دی. نو هغه هنرمند چې چرته به کارم د سه اکا دوکا ملاوی دو اوس خو بیخي نشته، ټول خلک په کور ناست دي. په دغه دوران کې د پنجاب حکومت راځي د خپل آرټس سره هیلپ کوي، هغه له 1500 روپۍ د میاشتې مقرر کوي. زمنګ حکومت چې کوم دلته دی، نن سبا د محمود خان اعلان کړو په دې نشترحال کې چې بری داسې زبستاسو قائم دائم وي د ثقافت کې زنده امین، دا چې کوم اوارډ به موږ ته ملاوي دو. نو دغه پیسې به د هنرمندانو ته 500 کسانو ته یا 600 کسانو ته به دا ملاوي دي. 1500 روپۍ میاشت دا به اتم نه میاشتې به دا ملاوي دي. بیا به بل کال دپاره بیا نور نمونه راتلل. دې حکومت دا مهرباني وکړه چې هغه زنده امین ثقافت کې زنده امین اوارډ چې کوم هغه دی بند کړو. هنرمندان که مطلب که دغه سیز ملاوي دو دغه 1500 روپۍ آرټسټ ته ملاوي دي د میاشتې، نو بې شکه د دې داړو کار بیخي نه وی. دے بس زړور دے په کور ناست دے بس خپل بچو سے فکر بدسن ہو تو پتہ لگے چی 1500 روپے جمع ترا روانی دی. نو دادا چی دا پاکستان پی ٹی آئی چی کم حکومت دے ز دا غندن کوما ز دا خپل آرٹسٹانو طرف نظر نہیں مخلص دا آواز اچتوں دا پریس کانفرنس ما بروس پہ 400 کیوں کڑے ہو بروس پہ پیخور کیوں منگاؤ کو چرورا د حکومت د غړو نه د چا په لاس کې چې کار دی دغه اعلی چارواکو نه زمونږ دا ریکوست دی، زمونږ دا التجا ده، مونږ ته دا درخواست کوو چې زمونږ د آرټسټانو د کوم ثقافت کې زنده امین په نشترحال کې چې به کوم دغه مونږ ته ملاوي دو ماهانه کمې پیسې به ملاوي دي هنرمند ته، شاعر ته، آرټسټ ته، مصور ته، سندرغاړي ته، موسیقار ته. هغه که بحال شي نو ډېره زیاته مهرباني به ډېره مننه بی نه چې هغه بندي شي او بندي شوي دي. نو په دغه تسلسل دغه کې چې کوم دی نو آرټسټ هنرمند زما د پښتنو چې کوم دی هغه ډېر انتهایي متاثره دی، او دلته زیاتره هنرمندان چې کوم دی کمزوري دي، بیماران دي، ناروغ دي، په کټونو پراته دي. نو زما هیله ده چې دا حکومت کوم غړي دي او زموږ د آواز څوک اوري، نو یقین لرم چې زمونږ په دې خبرو به لبیک وکړي، او دا چې کوم زمونږ دا کومه پیسې بندې دي دا 1500 روپۍ میاشت دا وته میاشتې چې به دې ورکوله، نو که دغه دوباره بحال شي نو بیا هم څه ناڅه یو امید به پیدا شي زما د آرټسټ، زما د هنرمند، زما د پښتون هنرمند، ځکه چې آرټسټ انتهایي متاثره دی، شاعر انتهایي متاثره دی، سندرغاړ انتهایي متاثره دی. دے مزدوری نشی کولے، دے باہر نشی ہوتے، دے بس کئی دے خو مطلب دسپین جامع سڑے دے، عزت دار سڑے دے، دے خو پکاتار کی نشی ہوتے دے، چانہ پیسی نشی غوختے. نو دا غویم چی پا کرونا کے اٹھول نزیاد متاثر ہے چکم دے آگا ہنرمند دے زکر جدے حساس ہم دے دے ظلم خوری دے پتک خبر دے پتک کارون دے اس تا نارو غشی پکٹ پریوزی چی دا تا کار نمیلاوی گی، او کار خو ہنرمند خوال ہنرمند دے چی دا تا کار ملاوی گی. نو دیش په ورځې ته نه ګوري خو دې کار کوي، خو چې کله کار نه دی بیروزګار شو بیا میاشت بیروزګار شي دوه او درې او څلور میاشتې. او دغه شان زمونږ د پاکستان ټلویزیون هم دغه حال دی چې سم پکې نشته، د ریډیو دغه حال دی چې سم پکې نشته، د سټیج د نشتر حال دی دغه حال دی چې سم پکې نشته. نو پلیز زما دغه غندن غوښتنه ده چې دغه اعزازیه دې بحال شي، دغه 1500 روپۍ میاشت او که نور هم څه کېدی شي. نو اختر روان دی، روژه ده، د هنرمندانو سره دغه خامخا وشي.
جګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو واوریدلو، د دې فنکارانو هنرمندانو خبرې تاسو واوریدلې چې په دې کرونا حالاتو کې هغه څومره له ستونزو تیریږي او څومره مشکلات لري. همدغه لړکی موږ د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې د یو چارواکي سره خبرې وکړلې، نو هغه په فقط دا وی چې دوی په دې لړکی سره پلان لري، خو خبردار چې کرونا وایرس دی او د دوی دفترونه بند دي، بالکل څوک نشته په دفترونو کې، لږ مشکل لري. خو دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې د دې فنکارانو لپاره څه اقدامات وکړو. دې پروګرام وخت پای ته رسید. الله پامان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.